السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو
د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی قطر ته روان شو په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي او جنوبي کوریا له تهران غوښتي دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشې کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکزي پلاوی د تک هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبري نن وروسته له شلو ورځو وقفې په پلازمینه دوحه کې پیل شي افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسی شي دبرالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنې مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له شل ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمینه دوحه کې پیل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د ملي اردو د درېمې پلې لوا بیان علي محمد شکارینن رسنیو ته په لژل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي
دو کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي
دا پیښه تیره شپه درې بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټورو د چنارتولو شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابر شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابله متحده عربي اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته باید همدې جنوري میاشتې په لړ کې د ایرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي
تمره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 28 په دوبی کې او د جنوري په 28 او وبخښي د جنوري په 28 په دوبی کې او بیا دوی لوبې په ابوظبي کې لایرلند سره ترسره کړي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر ته خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده دیم تی هانکوک چی می پونم د تیلو په دې ټانکر کې شل تنه عملو چې پروند د تیلو له ککړتیا د تور له کبله ودرول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو ته شغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو له لارې حل کړي د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولي دي ورپرېښدي بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولي دي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلورمه د ټوله هیواد په کچه درېمه درجه کلابندي اعلان کړه او ویل چې نوي محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کرونا ویروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدراعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید-19 ناروغۍ له وجې د مړیو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ټول شمیر یې 40,000 ته رسېدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته لاړه او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالعبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار کړی چې باید اوربند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خپرونو ویان ده زلمه خروټي:
ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ، نو په دې خاطر وطن را ووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولی. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار تفریح خپرونه مېروي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړۍ غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوښ دی چې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغنده خبرې کړي دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه یې خپل هرکلی وویل. همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوږ شئ.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خای لجمن سره سم نن د جنوري په 15 پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدي.
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوحې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی که خاصی مردم است مطابق از او ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې مرکچی پلاوي ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وایي په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره شل ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رارسېدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. خاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پایته رسېدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنۍ مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یوشمیر فعالانو په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلي، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د ټلویزیوني خبرونو ویانده او فعال زلمه خروټې ده. اغلی خروټې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلمه خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي حتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنې نجلۍ یم او په رسنیو کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده، هغه څوک چې خطر سره مخ وي څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور او خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هیواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم تر یو حده پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي، چې اول چا سره مبارزه وکړي، هغه خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسي کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخطار راځي، هر ورځ تا ژوند ته، تا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. هر باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هره برخه کې هغه فعالین دي، سیاسون دي، خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلما خروټي وا پخوا د ټلویزیونی خبرونو ویان دا چې اوس وایي د ناامنیو په خاطر له هیواد وتلې ده. دی او ګڼو نورو فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواد وزي یا له هیواد وتلې دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمان په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې و چې د رواني امنیت ګډوډي سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په خطیز کې خبریالان وایي چې ګواښونه ورته متوجه دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبریالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه او خبریالانو ته ځینې سپارښتنې کړي. دا چې څه ویل شوي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په خطیز کې یو شمېر فعالو خبریالانو پکې برخه لرله. او خپل ستونزي او اندیښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړي. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړي. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوځم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بېرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره هوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوې هغې باندې زموږ دا غږ ده چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والي د خپل د خبریالانو سره له نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیه تر څیړنو لاندې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی
دي. آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله واک در شری.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس به ورشو خوست ته د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې له ستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کاله وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکي روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي وایي دا هر څه ډیر سخت و خو اوس ورسره عادت شوی او له ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي د معیاري درملنې او تداوۍ لپاره پکار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړ او روغتیایي پرسونل مسلکي شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټه غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبیبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي. خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپلې چارې سنبالوي.
خراب دی سیرج پاجل کړه پرواز د مریض دی ته هم مرسی درېږي چې موږ لاړو یا مسر الله داړو یا موږ مریض ونکتو او زما د وسنه طاقت نه بهر وي.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کاله وړاندې د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو. خو د خپل دندې په څلوښتمه ورځ سهار مهال دندې ته پر لاره و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او دای سخت ټپي کړ. دای وای په لومړی دوه کلونو کې دواړه پخې د فلج په حالت کې وي، خو د بیا بیا درملنې منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولی شي د وکر فریم یا د څلور پخو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ راتګ وکړي.
پیښه وشوه تقریبا د یو کال پورې زه د دې کمپین نه وچ پخ پلاړ شم. خپل واټ اړون ډاکټر صاحبانو نرسانو په همکارۍ هماغه وزه په بایسکل کې ګرځولم. یو کال وروسته د دې جوګه شوم چې فقط
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایوي خو د نوموړي په اوسنی وضعیت خفه دي، خو لا بل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسه هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړي د دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر خپله احساس مو په دې ځای چې هغه نه کلی دی، ډېر خلک ګران دي او ډېر خلک صفتونه کوي او ډېر مهربان سړی دی. یو ځنا بلکې هر مریض دا مینه کوي او دای هغه ته کوي زحمات وبسي.
ډاکټر هاشم کا لایو خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوره روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ارمان لري. لابل خو د هغې ورځې په هیله هم ده چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوری غوښتونکو سخت غبرګون پارولی ده. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فریبازایر په دغه راپور کې
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنځ یوه جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا سوه، جمهوري غوښتونکو لا سخت غبرګونونه ښودلي دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ټرمپ د جورجیا له یاد چارواکي څخه غوښتي چې دومره رایې ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پرې بدل کړي. دا مکالمه د جنوري پر درېمه د واشنگټن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته سوه. یو شمېر جمهوري غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونې د دې خبره د ډېرې ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهوري غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلی دی. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډېر فشار لاندې دی. د دغه جمهوري غوښتونکي سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پوښتنې سره مخامخ کوي، بلکې کولی شي د جنوري پر پنځمه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپلو ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې دوی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې او هم نورو قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپلو پلویانو ته وویل چې نړۍ بد دې کار اننداره وکړي. اخو ولسمشر ټرمپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایې ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډېره ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرچي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی پر وی پوسټي حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وشلي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندای نیولې. په روزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان د والی محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربی اماراتو ته روان شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14مه په دوبۍ کې او د جنوري په 28مه او 30مه په ابوظبي کې له آیرلند سره یو ورسنۍ لوبي وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانګ کونګ چی می پونم د تیلو پرې ټانکر کې شلتنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور لکبله و درول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده. او روسي خبردار چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوري د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلی حمیدی تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلی حمیدی وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي.